دوستانو ستلې مو شی وخت سلور بجو شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله وی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان وسلوالو ځواکونو ځانګړي کړي د بشري حقوقو په جدي سرغړاویو کې لاس لري. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع د ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د څه مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ملي امنیت شوراوی ټوله هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ او پاکستانی چارواکو په پلازمینه اسلام آباد کې داس محل امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونو حکومت ضد مظاهره چیان په اسلام آباد کې راټولېږي او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت شورا وی ټولي هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې هيومن رائټس واچ نن پنځشنبه په راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای لملاتړ برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حمله او د بشري حقوقو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل نن رسنیو ته پیوستولی پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څیړنې وسی.
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت موږ ته ورسید. په رپورت کې د راغلي هر مورد په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه نیولې دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي. رپورت کې ځینې حقایق هم نشر شوی او تر څنګ ځینې تیروتنې هم شته. موږ به د رپورت هر برخه، هر مورد ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پر وړاندې کې به مفصل ځواب ورکړو.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هيومن رائټس واچ د دغو قطو چې تر ډیره د افغانستان د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې فعالیت کوي د فسخه کېدو غوښتنه کړې. دغه اداره وایي د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د یادو افغان ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي چې ډېرې جدي ګڼل شوي. د بشری حقوقو د څار ډلې وایي د دغو ځواکونو سرغړونې په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایتو پورې رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوی دي. نو موږ زیاته کړه
در ولسوالی گیزاب و ولایت روزگان 30 طالب شب گذشته کشته شدند. یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات چون از بین برده شد و در سه حمله هوایی در ولسوالی چغتران ولایت غور 27 طالب کشته شدند و 5 تا موتورسیکلشان تخریب گردید.
د افغانستان دفاع وزارت غرض په ویلمی کې ویل و چې تر دغه عملیاتو د مخه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالیو کې پر امنیت افغان امنیتي پوسټو بریدونه کړول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یوه اورګاډي کې د اور لګېدو له کبله د وژل سوي کسانو شمیر تر اویا واوښت. دا پیښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوي ده. د اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روانو چې ورپکښې ولګېد. په پنجاب کې د بیړنیو خدماتو د سیمه ییزې ادارې یوه ویاند کلیم الله نن مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 3 اویا تنه مړه دي، 43 ټپیان او د 11 ټپیانو روغتیایي وضعیت یې ناسم وشد. چارواکي وایي اور د غاز د دوو ډبو د چاودنې له کبله ولګېد چې مسافر په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. د پاکستان د اورګاډو د پټلۍ چار وزیر شیخ رشید احمد د پاکستان جیو نیوز ته ویلي چې ډېری مرګ ژوبله حق مالا وشته چې خلکو له اورګاډي څخه ټوپ واهه او ځانونه یې لاندې غورځول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر د دې پیښې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. خان د غرض د پیښې په اړه د عاجل پلټنې غوښتنه کړې. پوځي ځواکونه او روغتیایي ډلې د ژغورنې ډلو سره د مرستې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا پاکستانی چارواکونن په پلازمینه اسلام آباد کې داس مهال امنیتی تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهره چان په اسلام آباد کې راټولېږي او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي. د دغه مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان کوي. فضل رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسیدلی او د درغلیو ادعا کوي. د مظاهرې د نن ورځې وروستیو ته پلان سوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهره چان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. مولانا فضل رحمان د مظاهرې د ازادۍ لاریون نومولې دي. رحمان تېر ورځ د یعنی د اکتوبر پر 10 خبریالانو ته ویلي وو چې هدف ته تر رسیدو پورې به دغو مظاهرو ته دوام ورکوي. پولیسو د ښار شاوخوا ته پوستې ځای پر ځای کړي او اضافي کانټینري خنډونه جوړ کړي دي. او د امریکا د اساسو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزات ارزونې د رسمي کېدو په اړه رایګیری کوي. په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د ولسمشر د استیزا هڅې کوي، د سپینې ماڼۍ دوهم رسمي چارواکی هم د کانګرس د یو پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د روسیا او اروپایي ټولنې په چارو کې د ولسمشر ټرمپ لوړ پوړی سلاکار تیم موریسن مخکې تر دې چې د کانګرس غونډې ته حاضر شي له دندې استعفا کړې ده. دا خبره د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي څو خبري رسنیو ته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا بشری حقوقو د اثر نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کې دي د بشری حقوقو په جدي سرغړاوي کې ښکیل دي. دا د ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور شوې ده او په دې کتاباندی یا په دې کتاباتو د بې محکمو وژنو په زور د خلکو د بې درک کولو او بې توپیره هوایی حملو تورونه پورې کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د دې وسلوالو ډلو د فعالیتونو او خپل سریو د موضوع او اداو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان لمشر لالګل لال سره خبرې لري. دی وایي د افغانستان حکومت باید ټول امنیتي ځواکونو فعالیتونه په چوکاټ او کنټرول کې شامل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولای د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغو پیښو له شمېر څخه دوه برابره زیاتې وي. د سینې سرطان ناروغي چې په ګڼو هیوادونو کې که په وخت کشف او وموندل شي تر ډیره د درملنې وړ ده، په افغانستان کې په ډیریدو ده. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو د لاریون حالم درکو چې نن اسلام آباد ته رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام او همدارنګه کور کلیم په دې یو سات کې اوریدل شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی خبري مطلب راخلو. د بشري حقونو د څار نړیواله ډله وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کتي د بشري حقونو په جدي سرغړاوي کې لاس لري. د دې ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ په خبر شوې ریپورت کې دا کتي په بې محکمو وژنو په زور د خلکو په بې درکه کولو او بي توپیره هوایی حملو کې په لاس لرلو تورن شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه ریپورت تر لاسه کړي او لارزونې وروسته به په اړه مفصل ځواب وایي. نور جزئیات ول کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د بشري حقوقو د نړیوال څار ډلوي د سي اي اي له ملاتړو برخمنو افغان ځواکونو له جنگي مقرراتو جدي سرغړونه کړي او په ځینو مواردو کې تر جنگي جنایتونو پورې رسیدلې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هومن رائټس واچ په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ د دغه قیتو د منحل کېدو غوښتنه کړي. د دغه سازمان د اسیا برخې مسؤل پیټری شیاګاس منویل دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی ای ای له ملاتړو د برخمنو ځواکونو څوارلس قضیې څېړلې دي.
دوه کاله مخکې کله چې ما د هوایي بمبارۍ په تړاو څېړنه کوله او په دې تړاو مې له ګڼو خلکو سره خبرې کړې وې، یو کس ماته راغی او د یوې ډېرې بېرحم او له غمه ډکې پیښې په اړه یې راته کیسه وکړه. له هغه مهاله زه په دې پوه شوم چې هوایي بمبارۍ ډېرې شوې دي او له دغو بمباریو څخه زیانمن خلک ډېر کړېدلي او د تېښتې لار ځینې ورکه. لکه څنګه چې موږ په راپور کې هم لیکلي، دغه کس راته وویل چې نیمه شپه پوځیان راغلل او څو کسان یې وویشتل او څو تنه نور یې ژوندي یوړل، خو موږ ته یې ونه ویل چې دا کسان یې ولې وویشتل.
په راپور کې د 01-02-03-04 په نوم ځانګړې قطعې د کندهار یرغلیز ځواک خوس کمپاین چې په ښکاره د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري، خو د سره ډله وایي چې د دغو ځواکونو مدیریت د امریکا استخباراتي ادارې په لاس کې دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سی ای ای ویندوی تیموتی بارټ د بشري حقوقو د څار د ډلې د راپور په خبرګون کې ویل دي چې دوی له قانون سره سم او د بش پړې څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د راپور په داسې حال کې خبريږي چې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یادو ځانګړیو قطو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه او ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه راپور یې ترلاسه کړی او څېړي یې. د ملي امنیت شورا بیان کبیر حقمل رسنۍ ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې راپور کې د حقایقو ترڅنګ تیروتنې هم سته.
په راپورټ کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تیروتنې هم سته. موږ به د راپورټ هر برخه، هر مورید ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پرانا کې به مفصل ځواب ورک.
خو اوس پښتنه ده چې ای افغان حکومت دغه ځانګړیو قطو د منحل کېدو صلاحیت لري او کنه. د پښتنه باری ارز ځوابوي
انحلال کې یا په منحل کېدو کې یوازې د افغانستان حکومت شاید مشکلات ولري. زه فکر کوم چې دا امنیتي او دفاعي مسایل باید د امریکا او افغانستان حکومت په هماهنګي کې ترسره شي. په یوازې شکل به یو د اخوت خونه کولای شي چې مشکل ترسیدګي وي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دې اړه د بشري حقوقو د څار ډله اندېښنه ښکاره کوي، بلکې له دې وړاندې د بشري حقوقو د څار یو شمېر افغاني سازمانونو هم په بیا بیا اندېښنې خوفدلې وې.
د دغه ډلو چې ویل کیږي د امریکا د ملي د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان ځواکونو ځانګړي قطعي دي په اړه په میدان وردګ، خوست، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې وخت نا وخت د ملکی مرګ ژوبلو ریپورټونه ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید ټولو امنیتي ځواکونو فعالیتونه کنټرول کړي. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي حکومت باید د ټولو ځواکونو د فعالیتونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي ترڅو د خپل سرو فعالیتونو مخنیوی وشي. لا خغلی لال سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې د شپنیو عملیاتو کې ولې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویت ځواکونه ویلي دي، خو دولت تروسه پورې هم دغه ځواکونو تعریف ولسته نه دی ورکړی. ولې دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثره ولسی خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي او د دې په څنګ کې کله ناکله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. من دولت ته ویل دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دي قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانش بیلول چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوطي، څوک اکمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي او حکومت دغه پوښتنې ته نه یوازې زموږ پوښتنې ته، دغه پوښتنه د ولس سره هم ده، دغه پوښتنه د قربانیانو سره هم ده او اکثره قربانیان سره چې موږ خبرې کړې دي چې دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دې نه خپه کې وجود دې ځواکونه موږ ووژلو تر ډېره حده پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک یې اوس پیژني خو خپه کېږو په دې باندې چې دوی ووژلو دوی د لرې نه راغلي دي همدې دپاره چې موږ ووژني خو خپه کېږو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د ترورستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې ږدي چې دوی ووژل حال دا چې موږ ملکي خلک یو او ترورستان نه یو نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کیږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګی زموږ په اند باندې تر کوم حده پورې چې زه معلومات لرم په دې باندې نه دی ولایتي چارواکو وسه کیږي نه د نظامی چارواکو وسه کیږي او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کیږي چې دوی عملیات کې حتی کنټرول کې د بندولو خبره با ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري حتی د دوی پوزونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولای چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو کته چې غدرې څلورونه وژلي وو او د هغه په نتیجه کې ولسمشر ډیر سخت عمل عملو خود او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړه چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خود سره عملیات وکړي.
لال صاحب که دا راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولای نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې که حکومت او غاړي د وګړو د یو مدافع په شکل باندې نو کولای شي په ساتونو نه په دقیقو کې دا هر څه بندیدل شي خو تر کوم حده پورې چې موږ پوهیږو حکومت د دغه نه کار سالنګاري نه کار اخلي د تنبلۍ نه کار اخلي یا نورې مجبوریانې دي دا د حکومت پورې اړه لري چې هغې په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چی وای افغان حکومت د مسولیت لري چې په دې هیواد کې هغه وسلوال ځواکونه یا ځانګړي قطعات تر خپل کنټرول لاندې راولي چې د محل د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمندي ځانګړي عملیات کوي او په عملیاتو کې د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې په وینا ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا وخت دی او د ادارې په یو تازه رپورت کې په جدي بشري حقوقو په سرغړاویو تورن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سینې سرطان یو داسې ناروغي چې په ټوله نړۍ کې د غنو خزو ژوند غواخي. دا ناروغي که په وخت ومندل شي تر ډیره پوري د درملنې وړ ده، خو د افغانستان په څیر وروسته پاتې ټولنو کې چیرې چې د دودیزو او نورو ستونزو له کبله په دې اړه باندې ډېرې خبرې نه کیږي او خصي هم معلومات نه لري، دا ناروغي واضح هغه مهال څرګندېږي چې ډېر جدي حد ته رسېدلې او هغه مهال یې درملنه ستونزمنېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغه پیښو شمیر دوه برابره زیات وي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې چارواکو د سینې د سرطان په وړاندې د مبارزې د کمپاین د پایل په لومړۍ ورځ خبرداری ورکړ چې که د یادې ناروغۍ مخه ونه نیول شي تر راتلونکو لسو کلونو پورې به پکې 50% زیاتوالی راشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړو کابل ته ولېږله. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساساوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و.
هغې نه اوس ډېره سینه کې مې ده، هغه اوس تقریبا ډېر شوی ده.
اوس د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 1500 نه نیولې تر 70000 پورې کسان د بیلابیلو سرطانونو په ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي چې په دوی کې 1200 ښځې وې. دغه وزارت د پنجشنبه په ورځ د سینې د سرطان پر ضد د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه، نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په نړۍ کې د کډوالۍ ستونزه په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو د کډوالو چارواکي وایي چې دغه هیوادونو ته له نورې نړۍ څخه په ورغلو کډوالو کې له سوریې وروسته افغانان په ګڼ شمیر کې شامل دي، خو یوازې افغانان نه دي چې نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لاره خپلوي. خپله افغانستان دننه هم یو شمیر کډوال لري او داسې څو خلک هم شته دي چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمیساری په ډیرو ستونزو سره د پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کوي. واصل وصال نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1960 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې یې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسارۍ لخوا هواریږي. د وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی و، خو دغه مسؤلیت اوس د عالي کمیسارۍ پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعده دوی. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملی بڼه نه لري. خغل انصاری له عدلی وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلی وزارت ویا نمان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډیر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نخوړو په احتساب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د احتساب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از راډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زاریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي.
اداره
یونیچ سیار د پناه غوښتونکو عالی کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په درېمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو لاریون نن اسلام آباد ته ورسیږي. لسن، بلوچستان او پنجاب ایالتونو څخه لاریون ګډونوال مخکې حرکت کړی، خو د خیبر پختونخوا ایالت معترضان چې لاره یې لنډه ده نن اسلام آباد ته روان شول. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د اپوزیسیون ګوندونو لخوا د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په نوښت د ازادۍ په نوم را روان لاریون ته لارې کوڅې په نښه کړي او د پلازمینې او راولپنډۍ اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې پر هغو لارو د تګ راتګ نه کوي چې معترضان یې کاروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او د وسلو د کنټرول لپاره یې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي. امنیتی چارواکو پر عادی پولیسو سربیره د رینجر په نوم ځانګړي ځواکونه او نور سرتیری په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم عمران خان د لاریون له تنظیمونکو مشرانو سره په کتنه کې خبرداری ورکړی چې کله اصول او قوانینو سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. د پاکستان عمده سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، پیپل پارټی، عوامی نشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامی ګوند او یو شمیر نورو له ازادۍ لاریون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د لاریون د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه د کراچۍ له سهراب ګوټ ښار څخه روان شو او د اکتوبر په 28مه پنجاب ایالت ته ورسید. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام د پنجاب په ګوجراوالا ښار کې د ازادۍ لاریون ګډونوالو ته د وینا پر مهال د صدر اعظم عمران خان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ.
نن د هیواد ټول ولسونه سره یو ځای شوي او د ازادۍ لاریون غوښتنه چې اوس یو ملي ارمان ترې جوړ شوی تکراروي او هغه دا چې د 2013 کال د جولای د 15مې انتخابات نه مني. د انتخاباتو په پای کې واک ته رسیدلی حکومت نامشروع دی. د پاکستان په جمهوریت کې داسې حکومت جوړولو ته اړتیا نشته او موږ د هغه امانت بیرته سپارل غواړو.
اپوزیسیون تور لګوي چې په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوي او پاوځ لاسوهنه پکې کړي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون واکمن تحریک انصاف ګوند او پاوځ دا تور نه ردوي. تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې خپل 15 کلنه دوره به پوره کوي او د ازادۍ د لاریون د ګډونوالو هغه غوښتنه به ونه منل شي چې وایي عمران خان د استعفا وکړي. استعفا د لاریونوالو له څلورو غوښتنو څخه یوه ده. د پاوځ له لاسوهنې پرته له وخت مخکې انتخابات، د اساسي قانون د اسلامي موادو عملي کول او د سیاسي بندیانو خوشي کول د دوی درې نورې غوښتنې دي.
دوستانو، په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د سیاسي مخالفانو د لاریون په اړه چې دوی د ازادۍ مارش بولي تاسو رپورت واوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند د مارجې نوایي چې طالبان ولې د افغان دولت سره د سولې خبرې مخامخ نه کوي، ولې له نورو لورو سره چې په جګړه کې برخه نه لري لکه چین، روسیا، هغوی سره په خبرو بوخت. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولي اس ام اس کې ویلي، زه فکر کوم چې پرته له اوربند کولو څخه د سولې بل لار نشته او که د سولې هر ډول خبرې په افغانستان کې کیږي اول دې اوربند شي.
جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له ناڅرګند ځایه په راستول سمس کې ویل دي چې حکومت او طالبان باید خپلو کې د سولې لارې اختیار کړي او کنی افغان ولس ته دا اختیار ورکړي. همدارنګه عبدالواحد مدقق له لوګره په یو بل راستول سمس کې ویل دي چې د وربند وروسته که د سولې هر ډول خبرې وشي هغه به بریالی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول. دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه اداوې به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ نن پنجشنبه په یوه راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای له ملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمو وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حملو او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په یوه واستولې پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنه وسي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یوه اورګاډي کې د اورلګیدو له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر اویا واوښت. دا پېښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوې ده. د اورګاډۍ له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې اور پکښې لګېدلی دی. په دې پېښه کې 43 کسان ټپیان شوي دي. پاکستاني چارواکو نن په پلازمېنه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان کوي. رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی. د مظاهرې د نن ورځې وروستیو ته پلان شوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمېنې پر لور روان دي. او د امریکا د استازو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا ارزونې د رسمي کېدو په اړه رای ګیري کوي.
د سم زموږه غلا ازادي رادیو نوري خبرونه مو اوریدل. تفصيلي هر وخت په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د 19 کلنو ځوانانو د رګبي ملي لوبډلې لپاره ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان از رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې زیاتې لوبډلې د کابل له ښوونځي اوسخه وې. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالیو په پای کې د غلام حیدرخان ښوونځي د رګبي لوبډلې لومړی او د حبیبي د رګبي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. دغه په خبره د دغو سیالیو له بېلابېلو لوبډلو څخه 15 غوره سرې د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته غوره شوې. په کابل کې د ساحلي هینډبال اتم پړاو سیالیو په لړ کې د هدایت او کابل هینډبال لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسؤول مجیب قریزاده ازاد راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې هدایت لوبډلې د اردو لوبډلې ته 2-0 او د کابل لوبډلې بیا د استقلال لوبډلې ته په ورته توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی قریزاده وایي د ساحلي انډبال د دغو سیالیو په شپږو لوبډلو کې 100 لوبغاړي په بېلابېلو لوبډلو کې لوبې کوي. د په خبره دغه سیالۍ شپږ ورځې دوام کوي چې په پای کې به 14 غوره سیرې د نویو ځوانانو او 14 نور به د ځوانانو لوبډلې ته غوره شي. او د آسترالیا او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو دریمه لوبه سبا په میلبورن کې کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې آسترالیایي لوبډلې سریلانکایي کرکټ ټیم ته په 134 منډو او په دوهمه لوبه کې په 9 وکټو ماتې ورکړه. د آسترالیایي لوبډلې پیلغړی لوبغاړی ډیوډ وارنر په لومړۍ لوبه کې په سلیزې او په دوهمه لوبه کې په 50 د لوبې غوره لوبغاړی شو. دغه شلوریزې لوبې د آسترالیا په کوربتوب ترسره کیږي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوء تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالوه خولې له منځ وله، شپه غونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض لکبله یا غذایی مواد نشي اخیستله او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځوکی اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې. ورته غوږ شئ.
اول دار تو چې دا پرې کې دي دا الګ د کنجلی
انجلید
د څومره وخت ده؟
اته میشت ده.
د اته میشت او دومره وړکی پاتې ده؟ دا ولی
دا مریضه شوې ده، دا سوې تغذی شوې ده.
ولی سوې تغذی شوې
دا څه وګو شدې مې نه وي.
هیڅ شی دی بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکول.
شدې دی ولی نه وي؟
لا ول زیاتې پسته تی بخي و چې شوې نشته.
بیا دغه وړکی ماشوم ته چه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذی کړه؟ څومره وخت کیږي چې داسې سوی تغذی ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلی کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یوه هلک انجلۍ نورتي.
هغه هم سوی تغذی دي؟
زوی مې ښه وه، بله انجلۍ همدغسې وه.
سوی تغذی به هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلې؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر یې.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګونکی انار پیدا شول. بیا ما شدي ستا ده اوس ستا ده تای ورکوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي، هغه ده یو مې کور کې پرېښودلی مې راوستله.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزوری ده، تغذی ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذی سوي؟
لس میاشتې نه دي دواړه. یو مې کور کې پرېښېده او مې راوستله.
اوس څنګه لږه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره ښه سوي؟
نن یوازې ما اخیسته.
څومره وخت به نوره دلته ته بستر یې؟
ولاک خبره یم، مثلا معنه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب ورسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړې، څومره چیغې وایي اوس؟ خو ویده ده.
نه اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خو سوی تغذی ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو، له مور سره